ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو ورتونکو په دې او سات خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام ووري خو له هر سمخ کې په مخکې خبرونو ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندیدو د ورستې زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د انټرنیټ بندیدو د مرستندویو ادارو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو د رسولو بهیر اغیزمن شوی دی. طالبانو د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست میاشتې په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان د څلورم پرله پسې کال لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا هیواد په نړیواله کچه په انزوا کې دی. نصیر احمد فایق په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل
سک څلورم کال دی چې افغانستان په نړیواله کچه په انزوا کې دی او د یو مشروع او قانوني حکومت د نشتوالي له کبله له افغانستان څخه ولسمشر یا صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر نه و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
د عمومي اسمبلې روانې غونډې ته د طالبانو یا پخواني نظام چارواکي نه دي بلل شوي خو د افغانستان اړوند ځینې حاشیوي غونډې پکې جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر فیلد مارشال عاصم منیر د امریکا له ولس مشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه مانی کې کتلې دي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی شریف په نړۍ کې د جګړو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د ولس مشر هڅې ستایلي او نوموړی د سولې د شخصیت په نوم یاد کړی دی. شریف د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره د ټرمپ هڅې هم ستایلي دي. ولس مشر ټرمپ له دې مخکې ویلي وو چې د پاکستان لوی درستیز او صدر اعظم یې لوی خلک دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سپینه مڼۍ کې په خپله بیګانۍ کتنه کې په غیر مستقیم ډول څرګنده کړه چې متحد ایالات ښایي ډیر ژر انقرې ته د جنګي جټ الوتکو پر پلور بندیز لري کړي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې متحدو ایالاتونو د ناټو غړي ترکیه د اف 15 دیرش جنګي جټ الوتکو د خرڅلاو له پروګرام څخه ایستلې وه ځکه له روسیې څخه یې د هوایي مدافع د اس 400 توغندیو سیستم پیرلی وو. متحد ایالات ویره لري چې له دې سیستم څخه د ترکیې د استفادې په نتیجه کې به د اف 15 دیرش الوتکو د وړتیاو اړوند معلومات د روسیې لاسته ورشي. او پاکستان او هند د کرکټ د آسیایي جام پایلوبې ته وتلي خو د دې دو هیوادونو ترمنځ کړکیچنو سیاسي اړیکو پر دې لوبې خپل سیوری غوړولی دی. پاکستان پرون ماښام د بنګلادیش په ماتولو سره د آسیایي جام پایلوبې ته ووت او هند له دې مخکې فاینل ته وتلی و. فاینل لوبه به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې وشي. پاکستان او هند سکل دوه ځلې په آسیایي جام کې سره مخامخ شول خو لوبغاړو یې د معمول خلاف نه روغبړ وکړ او نه یې په خپلو کې خبرې وکړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د رسولو مخه نیولې ده.
فایبر نوري نه نو موږ دا موبایل نه انټرنیټ باندې هغه مخکې نه ځینو هغه موږ دلته خریداري کړو د خلکو سره موادي کړې او خریداري په اساس باندې خلکو موږ کمال نه راکو.
له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ایستلو د داعش ډلې د خراسان څنګه د بیا پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې پرولې دي. په یو بل راپور کې به واوري چې یو افغان ځوان په انډونیزیا کې د ساینسي څیړنو په یو سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی دی.
د پوستکي په اغیزمن شوو حجرو مو د بوټو د بنسټیزو حجرو د کارونې څیړنه وکړه او د سرو زرو مډال مو وګټو.
همدارنګه زوبه وری چې د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبه په ورځ په هند او سریلانکا کې پیلېږي. نور مطالب هم لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدو له زلزله زپلو کورنۍ سره د مرستو در سوالو هڅې زندنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سازمان پر ریلیف پانه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د انټرنیټ بندیدو د مرستندوی ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د یو شمیر مرستندوی ادارو کارکونکو او خلکو هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې د نوري فایبر انټرنیټ خرابوالی د مرستو د رسولو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي دي. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستۍ زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندیدو د مرستندوی ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي. اوچا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94% خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیدارې د زمي موسم پر انګ دی کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندوی ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې دیوي خیریه مؤسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
او د انټرنیټ پر اړه د دې چې موږ غواړو چې مشکلات د نن چې دغه د کومه کوم سره شو هغه په بانک کې پاتې وي. بانکونو شي شاپ ټول بند وو نو هغه پیسې موږ ته د انټرنیټ لږ دغه مشکلات جوړ کړل او سره موږ د کوم په بیت شر بودیز منګوا دفتر اپلوډ کولو هغه کې پر موږ ته مشکل جوړ شو چې هغه چې فایبر نوري نه نو موږ د موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه جنو هغه موږ د خریداري کړو د خلکو سره مواجه کړو او خریداري په اساس باندې خلکو موږ ته مال نه راکړو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکو فرید هم په خپل سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
علاقه کې انټرنیټ ډېر کمزور دی، انټرنیټ څه کار وکړي؟ څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لاره کوي نو بیا هغه د ساحې نه وځي لاندې ساحو ته کده شي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړي. ته وایي په بخښ مشکلاتونه شته او هواګانې یخېږي لګیا دي. کمپنۍ ته ډېر ضرورت ده خیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ورورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي. دا شی نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسه خارجي جوګانې وي چې دغه خلکو د کار د اوبو د خوراکي توکو د سرپنا او بالخصوص ماشومان او سپینګری ګډاګان په ډېر بد وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راوځي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 20 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، خو دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړای چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې لامالای د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان له لاسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړای، هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 25 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکو په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اگست د 1.5 نیټې مرګونې زلزله د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي، او سربیره پر دې یا د زلزلې څه باندې 1000 څاروي له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمن شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د کډوالو له ایستلو سره هممهاله ښایي د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شي. فرانس پرس خبري اژانس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دا راپور داسې مهال ورکوي چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر په بې ساري ډول روان دی.
افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستن شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنځمه د سپتمبر په 15مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویا سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې په خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال راته ګروسته له سترو ستونزو سره مخ کیږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګاله قشر ګڼل کیږي.
هیڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریض کال د قوس په 18 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان نه استازولۍ په نړیواله کچه د هیواد له دوامدارې انزوا سره مخامخ کړی دی چې د هغه په وینا مسؤلیت طالبان دي. ښاغلی فائق له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل که څه هم د دې سازمان په ځینو غونډو کې د افغانستان اړوند ځانګړي بحثونه کیږي، خو د ده په وینا په مهمو ناستو کې د افغانستان د رسمي او لوړپوړي استازي د نشتون له کبله د دې هیواد د سیاسي او بشري وضعیت د ښېګڼې لپاره عملي ګامونه نشته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې په پرله پسې ډول د څلورم کال لپاره د افغانستان نه استازولي دغه هیواد په نړیواله کچه انزوا سره مخ کړای دی. نوموړی د دې وضعیت مسؤلین طالبان ګڼي. ښاغلی فایق د پنځشنبه په شپه ناوخته د سپتمبر په 25مه ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
همیشه تاکید شون بری بوده تا زمانی که احترام حقوق بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبا میخواین و کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه.
بودوی تنگر تل داو که ریختی طالبان غاری چه هیوادون ورسر واقعا یو تعامل ولدی افغانستان ده ده حالت وجودی باید عملی اقدامات وکری. خطوی رسلو رو کلونو که ده عملی شوی ندی چه د افغانستان د منځوي چې دوله مل شوی.
خغلی فایق وړاندې زیاته کړه چې دا انزوا به د افغانستان پر اوسنی سیاسي ټولنیز په ځانګړي ډول پر بشري وضعیت لا ژورې اغیزې ولري. هغه ټینګار وکړ چې طالبان دي د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو حقونو، سیاسي حالاتو، سیمې ته د ثبات او امنیت په اړه د ډاډ ورکولو او د مشروع او ټول شموله حکومت جوړولو په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو مشروع غوښتنو ته غاړه کېږدي تر څو په خبره یې دا هیواد نمونځ ویتوبوزی او افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بلا تکلیفي پای ته ورسیږي. د ښاغلی فایق د څرګندونو او د ملګرو ملتونو دروانی ناستې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ لپاره د طالبانو د وړاندې سوي استازي چې تر اوسه نه دی منل سوی سهیل شاهین وپوښتل. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو وړاندې تل خپل حکومت مشروع بللی او د ملګرو ملتونو څرګندونې له حقایقو لرې بللې دي. خو په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هم هڅې ناکامې شوې دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اتیمه اسمبله کې چې د سپتمبر په 24مه پیل شوې او یو اونۍ به دوام ولري د ځینو هیوادونو ولسمشرانو د افغانستان وضعیت بد بللی او تبصرې یې پرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو باندې نیوکه وکړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د دغه سازمان منشور او اعلامې باید په ټولو غړو هیوادونو کې تطبیق وي. خو په خبره یې طالبانو افغانستان یو ځل بیا د تیارو د ژورو پر لور بیولای دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان منځوي کېدو ته اجازه نه ورکوي ځکه په خبره یې د سیمې د سولې او ثبات لپاره دې هیواد ته پاملرنه اړینه ده.
Global va mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanish haqida gapirganda albatta Afg'oniston to'g'risida to'xtalmaslik
qilichida nirival au simay zamniyat au davomdara paraxtiya paraghigiku nishu kavlay da Afg'oniston masala lapama va xursu da sulayiz au basubat ashvan lapara د افغانستان د خلکو له هیلو ملاتړ د نړیوالې ټولنې متحدو هڅو ته اړتیا لري. غواړم ټینګار وکړم چې د افغانستان له انزوا مخنیوی ډیر اهمیت لري. موږ غواړو چې پراخې اقتصادي او زیربنایي پروژې په هغه هیواد کې پلي کړو. دغه شان موږ وړاندیز کوو چې په ملګرو ملتونو کې د هوایي دهلیزونو او انرژي په اړه هغه پریکړه چې په نړیوال اهمیت د افغانستان له خاورې اوري تصویب کړل شي.
د ترکیه ولسمشر رجب طایب اردوغان بیا وویل
افغانستان د حکومتین ټولومو کوشتچی دقتي الان بیر انلایش سرګلمسی
په افغانستان کې زمونږ بنسټی زغختنه داده چې اوسنۍ واکمنان توګدونه ترنلو راغور کړی ترڅو ټولنه پکې شامل شي او بشري ارزښتونه په پام کې ونیسي. پدې کرنه کې دا ډېر مهمه او حیاتي ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي او ترکیه به هم د افغانانو ترڅنګ ولاړوي.
دغه شان د قرغیزستان ولسمشر صادق جبروف په لویدیز کې د افغانستان د کنګلسوي شتمنې او د خلاصون غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا پیسې د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره اړینې دي چې له بشري ناورین سره مخ دي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دوه راهیسې د افغانستان هیڅ استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون نه دی کړی او دغه هیواد په اسمبله کې د غړیتوب د نه ورکړې له امله د رای ورکولو له حقه هم محروم سوی دی. د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $200,000 دی خو په دې وروستیو کلونو کې دا پیسې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوره وړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو چې ورسته راځي. خو اوس د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبه پر ورځ د هند او سریلانکا په کوربتو پیلېږي. د 50 اوورونو په دې اتلولۍ کې د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان لوبډله پکې نشته او د پاکستان لوبډلې ویلې دي چې په هند کې مسابقې نه کوي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخت پلی کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخر کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووسی. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 متر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټی کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه د اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بل پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتې شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کړي. په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سش کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیز ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د وو وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
facebook.com/azadiradio
یو افغان زده کوونکی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د لسګونو هیوادونو د اختراع کوونکو ترمنځ د سرو زرو مډال ګټلی دی. دا ځوان چې عدنان خطیبی نومیږي د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په ایران کې لوی شوی او هلته یې زده کړې کړې دي. خطیبی چې د مشهد په یو ښوونځي کې په تجربوي برخو کې زده کړې کړې. ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا مډال د خپلې یوې ساينسي څېړنې له کبله ترلاسه کړی دی. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په څلور میاشتو کې د سرو زرو دوه مډالونه افغان ځوان عدنان خطیبی انقره کې له مډال ګټلو وروسته په جاکارتا کې هم د سرو زرو مډال وګټو. د عدنان په خبره دا مډال یې د لسګونو هیوادونو د زرګونو زده کوونکو ترمنځ ګټلی دی. 18 کلن عدنان چې په ایران کې لوی شوی او په مشهد کې د ښوونځي په 11 ټولګي کې په تجربوي برخه کې زده کړې کوي، په خبره دا مډال یې هم د تیرونې په انډونیزیا کې د دغه هیواد د اختراع کوونکو د ورځې په مناسبت جوړ شوی 14 فیسټیوال کې ګټلی دی. خو په کومه برخه کې عدنان وایي
کاربورد
سلولهای بنیادی گیاهی د پوستکی په اغیزمنه شوی حجرو مو د بوټو د بنسټیزو حجرو د کارونې څرنه وکړه. د خدای شکر دی بریالی شو او د سرو زرو مډال مو وکټو. البته چې د ازما د سرو زرو لومړی مډال نه دی، نو ترکیه کې هم په یو سیالۍ کې چې په انقره کې شوی وي د سرو زرو یو مډال ګټلی وو. تقریبا د دې مډال د ګټلو څلور میاشتې مخکې
په غسنت کې چې د سپتمبر په 15 دغه فیسټیوال درځون کې په لوی له خواتنان خطیبی ته ورکړل شوی لیکل شوی چې نوموړي ته د سرو زرو دا مډال د زیتون نبات لبنسټیزو حجرو څخه د فعالو مرکباتو جلا کولو او د انسان د پوستکي په درملنه او بیارغونه کې د کارونې د اختراع لامل ورکل شوې دی. په دې فیسټیوال کې د 22 هیوادونو د نږدې 2000 ټیمونو څخه کوونکو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی و. نوموړی وایي ترکیه کې هم مډال په همدې برخه کې یوې تجربې کې ګټلې و. ادنان خطیبی وایي نن سبا افغان ځوانان له سختو ستونزو او نهیلیو سره لاس او ګریوان دي، خو زه هیله من یم چې دوی ته د لارې مشال شم.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان
خیلی وکری چه افغان ځوانانو ته د هیلو څرک شم چې ځان وپیژني، نهیلی نشي او د پرمختګ او غوړېدنې لپاره ښه فرصتونه ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په ایران کې د دې لوستي افغان ځوان د بریا خبر داسې مهال خپریږي چې تازه په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره په زرګونه افغان کډوال ماشومان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. د یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې شرق ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د ایران د پوهنې وزارت هغو نه دولتي سازمانونو ته چې د دوی په ټکو د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره یې کار کوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محروم دي، د لیکونو په استولو سره امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دا معلومه نه ده چې ایران به له هغو افغان کډوالو زده کوونکو سره څه وکړي چې عملاً هلته په زده کړو بوخت دي، او د عدنان خطیبي په شان په نړیوالو سیالیو او فیسټیوالونو کې ځلیږي. د زده کړو د برخې یو شمېر افغان ملاتړو بنسټونه او فعالانو د ایران حکومت دا اقدام خندلی دی. د یادونې ده د ایران حکومت چې په دې وروستیو کې له هغې وت افغان کډوالو ایستل تیز کړي او ویلي چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به هم د روانونې پیل شي او دا پروسه په جدي توګه څاري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
قدر من اوریدونکو، د هم د خبرونه ورستای راپور د کابل د مکرریانونو د سیمه یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پورته پړونو ته په سختۍ سره اوبرسوي. د دوی په وینا په عمومي نلونو کې اوبه کمی دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ وسیله هم ورته هر مهال د اوبو د اخیستو اجازه نشته.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یو موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړه کړې، خو په خبره د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ و مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې د خوانه مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې د خوانه ټولې ټانکي د اوبو پاسو کېجو. بس له وخت نه ماسوتان د خوانه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونې ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرویان خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو حکومت غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي. خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد
اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه مؤسسې د معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خپرونه کې درنو اوریدونکو تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدرمن او کللی سکون کو زبرشنا هم فار یو زربی هم تاسو ټول ته شرفاس وای ما د ایول سم ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لستم. قدرمن سکون کو نن ورځ مو راستا سو په نه هم لست کی در سیاحت په ماغه موضوع غانی چې نن ورځ به مو راستا سو در بحث لاندې ولرو. عبارت له لمړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنی سوداګری، دریم بهرنی سوداګری، څلورم د هیواد واردات او صادرات او اډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به مو راستا سو لست ولولو او په حق له به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او له سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدر منو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ د مونږ غوړلې ځکه کوونکو موږ ویلی شو چې سوداګري په خپل کله چې تولید شوی زپی اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې شي سوداګري ورته ویل کیږي. یعنی سوداګري اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په پاپریکا کې جوړ کړی وو، سیږي د هغه ساده راکړه ورکړه موږ تاسو سره ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ورسو، دې د موږ تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارز ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوږه ځکونکو په ډېر پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډېر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی سو که چېرې موږ تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه هدا ما چې مړه تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي لاس په لاس باندې راکړ ورک سر تر سو یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سر تر سو کیږي نو باید مړه تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سره ته ورسو کوم اجناس موږ تاسو لرو د هغه تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو دویم د دې تر څنګ په ټاکلې کې سب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو یعنی کچېرې زه سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي په ځان ته یو شرکت لري یو کمپنی لري یا د ټوکرانو کمپنی دی یا هم یو د ویچ میوي کمپنی دی درس یې هم د لندې میوي کمپنی دی کچېرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري نو باید هغه کې سب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ د هغو په ګټو پیدو باندې وپوهیږي د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوي همدارنګ بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاری ویش سره ورسول شي د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي د دې پرمختګ څنګه دی په هرات کې څنګه دی په کابل کې څنګه دی یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنسیټ ده هغه باید وپیژنو د دې تر څنګ سیاسي کلتوري او ګمرکي خندونه باید موږ تاسو ونه لرو یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سره تر سوونو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم یا کچېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلګو ته وړاندې کوم هغه پروګرام رنگارنګ اجناس ما جوړ کړی دی نو باید زه هغه سیمه کلتور دو دستور ته متوجه اوسم د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کوم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په شاو پرمانه توګه سره خرڅ کړم همدارنګه د دې تر څنګ د لیش د اورلیش د لپاره باید ش وسایل ولرم چې د هغه لار څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کوم یعنی کوم کسان چې زما تولیدات سم سره غوړي هغه ته په سم وخت سره ورسوم او هغه د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغه ته لاسرسي پیدا کړی د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري هغه باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري نو په دې صورت کې موږ تاسو کولای شو چې یو ښه سوداګری سره ورسو او په خپل سوداګری کې پرمختګ راو نو نو ځکه کوم همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ ورځ موږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد چې ډیر په خاصه خد جغرافي موقعیت لمخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي نو موږ ویل سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي نو ختیسته د هند او چین تمدن او لویدیسته یونان او روم تمدن دي او نوی اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ پکې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دي اوس هم درنو ځکون کو د لوسپلی برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنی سوداګری په حق معلومات لاس تر راوړو چې موږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنی سوداګری څنګه سره تر سوول کیږي او په کومه طریقه سره ده درنو ځکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنی سوداګری نه البته موږ تاسو سوداګری د تاریخ په سره شناس پر هم شنه د هغه اهمیت مو پیژندي د هغه تګلارې مو پیژندل چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کوم ټکو په پام کې نیول سره موږ تاسو کولای شو سوداګری سره ورسو نو دلته موږ تاسو سوداګری پیژنو کورنی سوداګری په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو ځکون کو د ډیر په خاره رئیس څخه د ډیر لرغونی زمانه رئیس څخه په سوداګری باندې لاس پورې کړی دی خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګری شپې راخصه وي د چې د دې علت یو ځنې علت یې حمله مل چې دی هغه په خپل په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده د نپوسو ډیر والی دی د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دی او د خوراکي توکو ته ضرورت دی همدارنګ صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورس باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا شي تولیدات سره ورسول شي او همدارنګ راکړه ورکړه سره ورسول شي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته، دا چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپل وریجي چې وریجي پخپل په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکو سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې تبا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجي نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد د نن د بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلام دی، چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دغه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې د څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو، چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی، او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي، چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د سنور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم خپل چې و د هند نیمایي و چې سوداګریز حوزه و، چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. د یانې زمرد هیواد د اقتصاد پر پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول یا هم د هغوی کچه پېژنو، چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي، هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نه اتیمه سپکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 2021 کې واردات چې و زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدله چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2,315.9 ته رسېدی چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په هکله یې معلومات راکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلا په من.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرف واس مایم د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستا هیله د چت ستور قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن وی. نن ورځ مل استاد سو پنه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو کله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پر اوسه کوم کوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کول که څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمې مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. روز د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وزې څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د پوسټې د ټیکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمری د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به د لیست ول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک درسونکو په نامه سره یا د لکه پوسټ رسونکو چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې، کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته د کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسې د له خوا څخه تر سره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکونکو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دغه کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول چې د هغه څخه ورسره په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دغه کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاد او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سره ورسیږي، نو په 1992 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوستي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیسته سوله چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ سوله، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبیبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ سوله چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1437 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لوري لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپ شوي مواد و او ډونټې پانې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکه د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتاس پوسی او سیږي او معلومات متر لاس کړی او سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکی او په حق له چې اړیکی هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یو ځنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له معلومات لاس راو ولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړي. ته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه وزمر په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي، نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې، نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس په درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسانو ته ورسې، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې وای ډېر زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوه او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلې سو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او ډیجیټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرو نه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پوری غځېدل وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پوری غځېدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت درلودله، او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 مریض کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورد شاه دو شمشیرات پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو دغه کومې اړیکې ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و، خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبول سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه لیوځي څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افریلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته رامنځته کړل. همدارنګه درنو زکونکو موبایل په 980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زکونکو چې دغه ارتباطات په بندرې هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر لسا او دوه ټیم مریض کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیر لسا او څلور ټیم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر لسا او پنځه ټیم مریض کال کې په فعالیت باندې پد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر مونږ د کوم کوز مرده کې واټ ټلیفونیک کوټ چي دي 00 درونی وی دي یا هم جمع درونی وی دي چې د دې کوټ په مرسته باندې مرته سکول سه له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ژوند او ډيري چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کو تریدی دم پر مجاتاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاسترا وړل وسام د لوسراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې به مجاتاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن تلاند او هولس ډول سرکچیر مجاتاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هوا د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر مجاتاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر مجاتاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر بای د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شدی درونو د کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنې د یو ځای کېدلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولای شي هغه چې روزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغه سره ایمیل ادرس لاري اړیکې بونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغه سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغه څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغه څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغه په ډېری اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډر مونږ ځکه کو د لوس پدی برخه کې مراد تاسو د پاکس د سکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کیږي. پاکس د سکا چې د درنو ځکه کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه د سکا په سوسه نیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دی دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د سکا چې د پروتوکول پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه د سکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوی او الکترونیکی نشو. همدارنګ د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسترال. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونه کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګان افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوسټ وپیژندی په لوست کې، همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندی، او د دې تر څنګ نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري، کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ، او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د لپاره ماشه وخت ولرئ.
ځواني پرشا چپوای دا جنان وای وتلی لکوند، ځواني پرشا چپوای دا جنان وای وتلی لکوند. I don't know why.